ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو د ځوان فکر پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستان اگزام دغه پروگرام ته مو خراغلاست وایم په دغه پروگرام کې نن په دې باندې بحث کوو چې د سولې په پروسه کې د افغان ځوانانو غږ چیرته دی څومره غږ اوریدل کیږي او د سولې په اړه باندې د دوی نظریاتو ته څومره اهمیت ورکول کیږي او په کومو مهمو موضوعګانو باندې افغان ځوانان خپل نظرونه څرګندوي په دغه پروگرام کې مو څلور ډیر درانه میلمانه هم راوستي دي حبیبه آشنا د خزو او ځوانانو د حقونو فعال ده په کابل کې د ازموږ میلمه ده همدارنګه لیمه شنسب فعال او په ټولنیزو شبکو کې د بشري حقونو کمپاینر ده له جرمني له موږ سره ده نظر محمد رودی له هلمند له موږ سره میلمه ده نقیب احمد عزیزی هم فعال او لیکوال ده چې له کابل له موږ سره میلمه ده البته رودی صاحب په هلمند کې مدني فعال ده خپل میلمنو ته ډیر زیات خراغلاست وایم درنو اوریدونکو تاسو هم کولای شئ د ازادي رادیو په ټلیفونونو باندې او د سکایپ لارې کولای شئ لمک سره اړیکې ونیسئ د سولې په برخه کې د افغان ځوانانو نظریات څه دي افغان ځوانانو ته په کوم کوم مهمو مسلو باندې د حق ورکولو لپاره ځوانان غږ پورته کوي دا ټول مسایل به په دغه پروګرام کې ور باندې بحث کوو تاسو هم کولای شئ په دې ارتباط باندې خپل پیغامونه لمک سره شریکې ملمنو ته خراغلاست وایم فکر کوم چې نقیب احمد عزیزی او خاغلی رودی صاحب اوس په ټلیفون کې دي همدارنګ لیمه شنسب هم د سکایپ لارې له موږ سره دا ډیر زیات ستړي مشه په خیر راغلی پروګرام ته ډیر مننه زه غواړم لیمه شنسب له تاسو پیل وکم تاسو چې په بهر کې اوسئ او په ټولنیزو شبکو کې هم وخت په وخت تاسو کمپاینونه پیل کړي وو پخوا مو هم په ټولنیزو شبکو کې فعالیت درلود اوس هم فعالیت کوئ دا راته ووایئ چې په دې وروستیو کې لکه څنګه چې ایرانیانو په ټوله نړۍ کې د می اعدامو هشتاګ جوړ کړ افغانانو هم ځینو فعالانو طالبانو ته باج مو ورکوي په نوم هشتاګ رامنځته کړ د تاسو په نظر طالبانو ته باج مو ورکوي هشتاګ کارول څومره کولای شي چې د افغانستان د خلکو بالخصوص د ځوانانو هغه حق ادعا چې د هغه رامخته کی را څرګندې کی او نور هم د پام وړ وګرځيږي
بلې سلام علیکم بچ تاسو د پښتنې په اړه ونځو ویم چې دغه دواړه په اول ځل کې که مونږ دیو ته وګورو دا دواړه یو مختلف مسایل دي کچې ته مونږ د ایران د دغه درې مدني فعالانو وبخې د دیو په وړاندې باندې کوم هشتاګ چې کوم یو د نړیوالو علاقه ځانته او توجه ځانته واړوله هغه یوازې کوم انساني بشري خواخوږي نه وه او نه هغه موخه وه بلکې د دې شاته ډېرې سیاسي موخې وې نو د هغې کبله موږ نشو کولی چې ویو دا یوازې انساني او بشري خواخوږي وه چې دغه کوم یوه توجه چې دیو ځانته د نړیوالو وګرځوله د دې په نتیجه کې د دغه خلکو په اړه باندې د ایران د حکومت نظر بدل شو خو بیا هم زه خوشبینه یم په عمومي ډول کومګه د میډیا د رسنیو فعالیت وګورو دا زمونږ د افغاني ځوانانو پر روحیه باندې ډیر مثبت تغییر تاثیر درلودل شي او په د دې پسند کې خپل زمونږ په افغاني ټولنه کې یو مثبت بدلون راوستل شي نو زه په دغه اړه باندې خوشبینه یم خو ډیر زیات نه ځکه زمونږ ستونزې هم د ایران د خلکو د ستونزو سره فرق لري چې په دې اړه به زه
یا وضاحت باید ووایم چې کوم وخت کې چې ایرانیانو د می اعدامو هشتاګ پیل کړ تر لسو میلیونو زیاتو کسانو په اول دوو ورځو کې وکتل لامغه نه په لامغه سره جوخت افغانانو هم دغه فکر او ایدیا پیدا کړ چې دوی هم دغه یو هشتاګ پیدا کړي او د دوی هشتاګ هم تر یو لک شاوخوا وکتل شو او د دوی اصلي پیلوونکو هم عزیز حکیمی هم دارنګ یو بل ځوان اجاز ملکزاده او ځینو نور دوی ویل چې ایرانیان کولای شي نو افغانان هم باید دا کار تر سره کړي او غاک خپل نړیوالو ته ورسوي که څه هم چې دوی دواړه اړه متفاوته مسلې د لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، خو دغه ترند را پیل شوی دی خصوصا په میډل ایست کې چې عرب سپرینګ د مصر، عراق، د نورو هیوادونو، بیا دارنګ په سوریه او بل اخر په ایران او په افغانستان او پاکستان په دغو سیمو کې په ټوله کې د ټولنیزو شبکو دغه کمزور او قدرت چې د خلک احساسوي او وار په وار ترې استفاده کوي. افغانان هم وایي چې باید ترې استفاده وشي. حبیب آشنا، زه غواړم له تاسو وپوښتم چې په کابل کې چې تاسو یاستئ، له نږدې هم له خلکو سره خبرې کوئ، ټولنیزې شبکې هم څارئ، څومره د دغه طالبانو ته باج مو ورکوئ؟ هشتاګ چې په دې وروستیو کې راوتی دی، یا تر د مخ کې سره کرخه یا ریډ لاینز په نوم چې کوم هشتاګ راوتی و، کمپاین پیل شوی و چې تمرکز یې ټول له طالبانو سره د سولې خبرې وي، چې هغوی ته ډېر امتیازات مو ورکوئ، زموږ حقونو ته مو پام وي، او زموږ لاسته راوړنې مو په اوبو لاهو کوئ، دغه څومره اغېزمن تمامېږي ستاسو په نظر؟
اول خو سلامونه ټولو دوستانو ته او تاسو همچنان او زمونږ ملمنو او ټولو ته سلامونه. او دومره خبره دا ده چې دا هشتاګ اکټیویزم چې دی، دا وایي دا مخکې دوستانو ویل چې طالبانو ته باج مو ورکوي، دا لومړی ځل په افغانستان کې، دا اول دفعه د پاره نه چې افغانستان کې شروع شوی دی، او نه هم دا خط سرخ د لومړنی هشتاګ اکټیویزم د افغانستان. د دینه مخکې په بهر کې چې کوم افغانان وو، کله چې امریکا او نورو بهرني هیوادونو ته پاکستان ته فند ورکاو، هغه وخت کې د هغه وخت نه دغه هشتاګ اکټیویزم شروع شوی دی، او د کلونو راهیسې هشتاګ اکټیویزم د افغانانو منځ کې، هغه افغانان چې افغانستان ته نه دي او بهر دي، د دوی د یو ځای کولو او د یو غږ کولو یو وسیله ګرځېدلې ده او دوام لري تر اوسه پورې. پاتې شو چې دا څومره اغېزناکه ده او څومره اغېز یې درلودله. د طالبانو ته باج مو ورکوي هشتاګ چې دی، په هغه باندې ریچارج، په هغه باندې یاهو او نورو ټولو بینګ ټولو په دغه باندې لیکنې کړې دي. کله چې نړیوالې رسنۍ په یو هشتاګ باندې لیکنه کوي، هغه نړیوالو پالیسی میکرانو، هغه په نړۍ کې نور سیاست مداران چې دی، هغوی ته رسیږي. د یو هشتاګ کارول هدف په هماغه لحظه، هماغه دقه د یو پالیسی تغییر نه دی، بلکې د خلکو د افکارو تغییر دی. د افکار عامه ته یو خبر رسول دی، داغه تغییر دی، تر څو په راتلونکي کې په پالیسی میکرانو او هغه څوک چې په پالیسی کې کار کوي، هغوی په کې خلاتو کې او په هغوی باندې د یو فشار په توګه کار واخیستل شي.
ډیره مننه کوم نقیب احمد عزیزی، پروگرام ته بخیر راغلی. تاسو راته وای چې دغه اول کې د طالبانو ته باج مور کوي هشتاګ چې کوم اوس ترند شوی دی په افغانستان کې یا د افغانستان په ټولنیزو شبکو کې، په دې اړه باندې خپل نظر راته وای، د اغیزمنتیا په اړه باندې کراته وغږیږي.
لومړی خو ستانکزه صاحب تاسو ته سلامونه، د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه، همدا ډول د پروگرام میلمنو ته سلامونه. لکه څنګه چې موږ تاسو په یوه سي د خواله رسنیو یا د ټولنیزو رسنیو اغیز جواد دی او ستا، نو په دا وروستي کې چې طالبانو ته باج مور کوي په نامه کوم هشتاګ، یا بلکې هشتاګ شروع سو، پیل سو، نو یعنی دغه د افغانانو او پتیره بیا د رسنیو د کارونکو او پتیره بیا ځوانانو یو هغه نظریاتي بنسټ جوړ کو چې مثلا نړۍ ته نور رسنیو ته او پټول کې بیرته افغانانو ته دا وښوه چې دلته یو پراخه کتله موجوده ده، او هغه نه غواړي چې یو چاته باج ورکړي یا نظام یو چاته تسلیم کړل شي. نو هغه د همدې هشتاګ په وسیله باندې دغه مفکوره یا دغه ایډیا ورسېده. نو دا د خواله رسنیو د اغیز خبره کوي چې هغه په دې ډول نه کوي، مثلا د خواله رسنیو د یو هشتاګ تر شا یو اجرایه قوت نه وي، هغه فکر دی حتمی تطبیق سي، خو په ټوله کې د خلکو د متفق کولو، د یوې انګیزې درمنځ کولو، او په ټوله کې په یو فکر باندې د یوې پراخ کتلې د راټولولو لپاره خورا مثیره لاره ده. او کله چې داسې خواره واره نظریات په یو موضوع باندې ډیر لیکل کیږي یا ډیر ورکول کیږي، هغه بیا دغه د هشتاګ په وسیله باندې لا سره راټولیږي. مثلا کله کله په ځینو موضوعاتو باندې خوري وري لیکنې وسی، مثلا لس دو لس یا حتی تر سلګونو کسانو پورې په یو موضوع لیکنه وسی خو د دغه راټولول او راپور کول بیا سخت وي،
یعنی په انسجام کې هشتګونه مرسته کوي،
یعنی د نظریات په انسجام کې، د خلکو په انسجام کې، د وی نظریې د مسیرت په انسجام کې ډیر زیات رول لري. یو واحد هشتګ متاسد ډیرو هشتګونو مثالونه هم دلته او په نور نړۍ کې ورکول اساس د خلکو د راټولولو او د موضوع د لا اغیزناکتیا د خول لپاره ډیر زیات یعنی تاثیر لري استفاده هم ځینې.
بله ډیره مننه کوم. اوس به ورشو هلمند ته چې کلونو رئیس ځینې ولسوالۍ د حکومت په کنټرول کې نه دي، وسلوال مخالفین پکې کنټرول لري، او هغه ولایت چې د مخدره موادو د تولید مرکز بلل کیږي او ولسی خلک له خدماتو سره کوي او وایي چې دوی ته هیڅ خدمات نه رسول کیږي په نامنې او سربیره، او هر وخت پکې جنگ روان وي. هلته به ورشو زموږ میلمه نظر محمد رودی چې مدني فعال دی په هلمند کې، لږه ځای به راسره خبرې وکړي. رودی صاحب ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. زه غواړم ووایم چې د دغه سي فعالیتونو چې په ټولنیزو شبکو کې دي، که څه هم چې په هلمند کې به انټرنیټ سم نه وي خو ځوانان اتمن ترې خبر دي، په سیمه کې د دغه سي فعالیتونو اغیز څه دی؟ په خلکو کې څومره د حس راویښوي چې بالاخره خپل غږ پورته کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څخه مخکې سلامونه نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم تاسو ته، درنو مېلمنو ته، او د ازادي راډیو محترم اوریدونکو ته. واقعا دا چې په ټولنیزو رسنیو کې دغه ډول فعالیتونه ځوانانو ته په مجموع کې اوس د لوړ عمر خاوندان هم خاصه ځوانانو ته دغه انګیزه ورکوي او دا جرأت ورکوي چې د خپلو حقوقو دپاره ځغ پورته کړي او خلک را بیداره کوي، او تر ډیره پورې دوی په هر مسله کې، په هغه مسایلو کې چې د دوی اړتیاوي د دوی خپل ځخ ورته کولای شي، او دوی په کومه مسایلو کې چې د ولس ستونزې لري، ستونزې موجودې وي او ناخوالې موجودې وي، د ناخوالو د ختمولو لپاره دوی خپل ځخ ورته کولای شي او خلکو ته جرأت ورکوي چې څنګه دوی د خپل حقوقو دپاره ځخ پورته کړي او خپل نظریات د هیواد په ملي مسله د خپل سیمې د ناخوالو په هکله د ځخ پورته کولو تر څنګ خپل نظریات د هیواد په لویو لویو ملي مسایلو کې هم دوی شریک کړي، او د خپل هیواد په هکله د لویو تصمیمونو په اړه هم دوی خپل نظریات شریک کړي، مبارزه وکړي، ځخ پورته کړي. او ډیر متاثر دی د ځوانانو د فاره، او دوی کولای شي چې د دې لارې یو ډول جرأت پیدا کړي، او دوی په دې باندې یو ډول انګیزه پیدا کولای شي. د دوی ځخ تر یو ځای پورې رسیږي د ټولنیزو رسنیو د لارې، او دا اوس الان هم دا په ثبوت رسېدلې ده چې په هرې ناخوالې په اصل کې ټولنیزو رسنیو ډېر په اصل ټولنیزو رسنیو پوسټونه کړي وي، لیکنې کړي وي، ځغه تر یو ځای پورې رسېدلې، او ډېرې لوی ناخوالې دي چې داخل په افغانستان کې حکومت ورته متوجه شوی، عام خلک د نورو سیمو د ورته متوجه شوی، او حتی نړیوالې هم د خپلو غوښتنو په هکله متوجه کړي دي، او نړیوالې په دې پوه کړي چې د دې خلکو غوښتنه څه ده، او حتی دا د دوی غوښتنو او نظریات دي. دا دومره هم د ټولنیزو رسنیو د لارې رسېدلی شي چې نړیوال کې یو ستراتیژي د افغانستان په اړه لري، هغه ته تغییر ورکړي. همدارنګه حکومت چې کومه ستراتیژي لري، دا د دوی نظریات کړه په هغه کې کم کمی د دوی نظریات په چې ځای پر ځای کې، او هغه خپل تګلاره چې ده هغه ورباندې مکمله کړي، او د خلکو
بله من نکم. رودی صاحب بیا به تاسو راسو لیما شان صاحب، زه غواړم بیا هم تاسو پوښتنه وکړم چې اوس خو طالبان هم چې د افغانستان له دولت سره جنګیږي، دوی تر 19 کلونو مخکې په ټکنالوژي ډیر سمبال شوې دي، دوی له ټویټر، له ویب سایټ، له انټرنیټ، له نورو لارو، ټلګرام، انسټاګرام، ممکن له فیسبوک، خو تر ډیره په ټویټر باندې دوی خپل نظریات، یا طالب پلوي ځوانان فعالان، او یا خپل طالبان، دوی وایندویان، دوی خپل نظریات شریکوي په بیلابیلو موضوعګانو کې. حتی دوی اوس چټرمونه جوړ کړي دي، خبرې سره کوي، په دقو دقو ساعتونو باندې بحثونه کوي، سیاسي بحثونه یې رامنځته کړي دي. دغه ټولو فعالیتونو ته په کتو باندې تاسو د اوس وخت طالبان د 19 شلو کالو مخکې له طالبانو سره څنګه پرتله کوي؟ څومره لوی تغییرات پکې ګوري؟
زما په فکر باندې طالبان خپل هم سیاسي برخه کې خلق لري، په ټولنیزو برخو کې خلق لري، نو دوی هم په یو ډول باندې مجبور دي چې ځکه د خلکو سوال د پاره جواب ورکړي، ځکه دغه د سولې پروسه کې دا د سندې چې پړندو سترګو باندې باید د سولې پروسه ومنل شي، نو دوی هم باید دغه بل لار نه لري. دا راتلون کې د دغه ټولنیزو رسنۍ په ټولنیزو رسنیو کې برخه اخیستل، حتی هغه خلک چې مخالف دي بیا هم خپل مخالفت باید دغه رسنیو د لارې د خلکو سره شریک نو دا دیو د پاره ضرور دی کدی وی غواړي کنه غواړي. نو زما په فکر باندې د سولې پروسی د پاره د دیو د پاره یوازنې لار هم دغه ده چې د خلکو سره د عامه خلکو سره ځکه د عامه خلکو سره خبرې وکړي، ځکه کومنګ وګورو لکه نورو دوستانو چې خبرې وکړلې چې په دغه برخو کې د خلکو رول یوازنې څه دی چې دغه پروسه وزنډوله. کومنګ دغه د سولې پروسه کې د میرمنو رول وګورو، اول ځل د پاره میرمنو ورسته ډیر وخت د خپل حق د پاره خپل پاسېدلې، اجازه یوازې سړو ته ورنکړه چې زما د حق د پاره دی د طالبانو سره د سولې په پروسه کې یو سړی خبرې وکړي، بلکې خزو هم ویل چې زما کومې غوښتنې دي، زه څه غواړم د طالبانو سره او په کومو شرایطو باید د طالبانو سره سوله وشي. نو د دې لپاره باید طالبان خپل نظر ووایي، خپل مشورې شریکې کړي او خپل وړاندیزونه ووایي چې موږ په کومو وړاندیزونو سره کولای شو د سولې پروسه پر مخ بیایو. نو دغه کدی وی غواړي کنه غواړي دی په یو ډول مجبور دي چې دغه سوالونو ته ځواب پیدا کړي ترڅو دغه د سولې پروسه پر مخ لاړ شي.
او زه غواړم په پختم چې څه تغیرات ګوري د ټول مسایلو ته په کتو چې تاسو مرته اشاره وکړه، د طالبانو د هغه وخت سیاست او د اوسنۍ سیاست څومره سره متفاوت دی یا متفاوت نه دی، په دې اړه باندې تاسو څه نظر دی؟
زما په فکر باندې دلته لکه ما چې مخکې ویل دوه ډوله طالبان دي، یو وحشت موږ ګورو تر اوسه پورې طالبانو وحشت، د طالبانو مکتبونه سوځول، د ورځې سل کسه ځوان نسل وژل، دا کم شوي نه دي. خو په سیاسي برخو کې دی هم خلک لري چې په هغه ډول باندې دی کول دی غواړي چې هغه خپل لاغه کم وحشت چې دی په هغه یو ډول باندې پاک یو چې موږ بدل شوي یو. نو زه فکر کوم دغه خطا سی لرلی شي ترسو مستقیما خلک د طالبان سره په تماس کې وسی او خپل نظریا سره شریک کی. نو
مننه بیا بم تاسو سره شو زغوارم یادونه وکم چې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین ویلی دی رويټرز یو راپور کې لیکلی دی چې دغه اوسنۍ کمپاینونه یا سوشل میډیا کمپاین ته په کتو باندې هغه ویلی دی چې دا ټول د سولې د مخالفو عناصرو لخوا مخته وړل کیږي او د سولې د خبرو په جریان کې به هیڅ مشروع حق ضایع نشي. دا د سهیل شاهین دریځ و چې د سوشل میډیا د کمپاینونو په اړه باندې ورکړی و. البته دغه کمپاینونه اوسني نه دي، له پخوا هم پیل شوي وو. تر ټولو لویه بیلګه د سرې کرښې کمپاینو، تر هغه مخکې هم د افغانستان د سولې ولسي حرکت هم د ټولنیزو شبکو نه په استفادې باندې جنګ نه یا جنګ ته نه په نوم یو کمپاین پیل کړی و، ډېر زیات مشهور سو. دوی خپل فعالیتونه هم په ټولنیزو شبکو باندې ښکارول. نو زه غواړم له حبیبه آشنا پوښتنه وکړم چې تاسو هم په افغانستان کې چې دننه وزګورئ، د طالبانو فعالیتونه هم زیات شوي دي، خصوصا په سمنګانو کې چې کوم برید وکړ، د نورو بریدونو مسولیت هم دوی منلی دی. یو نیم وخت راپورونه راځي له نورو ولایتونو هم دوی بریدونه کوي، یعنی د دوی په جنګ کې څه تغیر نه دی راغلی. خو دغه اوسنیو فعالیتونو ته، ټولنیزو شبکو، انټرنیټ او ټکنالوژي ته په کتو باندې، تاسو څومره یو متفاوته طالب ګورئ تر نولس او شلو کلونو مخکې؟
د څه دی ورخه چې طالب ما ده طالب دی، چې طالب افکار ندي تبدیل شوي. دا چې یو طالب کومه وسیله کاری تر څو چې خپل هغه افکار خلکو ته وخی، هغه افکار چې هیڅ په افغاني ټولنه کې منلو وړ ندي، موږ نشو کولی چې دیتا تغییر یو. دومه خبره دا ده چې د طالبانو ټویټر ہے نو د طالبانو کوم اکټیویزم چې تاسو ګورئ یا هاشټګ اکټیویزم چې تاسو طالبانو ګورئ او تاسو پر رسنیو په ټولنیزو رسنیو کې ګورئ، ډیری هغه د آی ایس پی آر یا د پاکستان د خپل جاسوسان دي چې د کمپیوټرونو شاته کېنولې دي او هغه ته اکاونټونه جوړ کړی وي چې بس تاسو زې مخکې شئ او تاسو دا ټول کارونه وکړئ. تاسو څه فکر کوئ تاسو په قندارو په هلمند په زابل په دغه ځکه چې عام خلک عام ولس عادي برق نه لري برق تلاسرسی نه لري هغوی نشي کولی چې یو عادي سمارټ فون یا بل څه بل شي تلاسرسی ولري تر څو چې ټول وکولی شي په یو اندازه باندې د یو څه نه د وسیلې په توګه استعمال کړي هلته کس تاسو ته راځي تلیری شاته په خپل سمارټ فون باندې آنلاین تاسو ته راځي او تلیری شاته ستاسو دولت ته کنځلې کوي دا خبره هیڅ د منلو وړ نه ده چې چیرته چې په ټویټر او په فیسبوک او په دغه باندې تاسو د طالبانو کوم اکټیویزم ګورئ دا ټول هغه طالبان دي چې تاسو ته په جنګ کې درته جنګیږي دا موږ باید دغه شی باندې ځان پوه کړو چې طالب اسکار نه دي تبدیل شوي کوم وسیله چې کار کوي هغه شاته عام خلک عام طالبان نه دي بلکه دا هغه شاته یو ډیره غټه پروژه ده نور خلک دي چې هغه د افغانستان دولت او د افغانستان ولس خلاص کار کوي
مننه کوم تاسو نظر مو واخیست اوس به ورسو نظر محمد رودی ته په هلمند کې مدني فعال البته اوریدونکو ته به ترام دغه دور خبر وروسته بیا چانس ورکو چې ټلیفون راته وکی خو اوس به رودی صاحب ته ورسو رودی صاحب تاسو په هلمند کې اوسې د شلو کالو مخکې طالب مو هم کتلې او په ځینو سیمو کې چې اوس دوی کنټرول لري ممکن ډیر تغیرات نه وي راغلي ځکه چې په مساکله کې اوس هم د طالبانو غندې ماغه سي په خوانی دور ویل کېږي چې روان دي خو په لخرګه کې یا په نور ځایونو کې چې امنیت ستا تغیرات ګوري یا د طالبانو نه خبريږي چې په دوی کې څه تغیرات راغلي افکار څومره بدل شوی تر پخوا
واقعاً خبر داسی ده چی داسی هم نسوائلی چی بیخی با دسی لوکال طالب او دوز طالب بیخی استغیر نی پکش راغلی زمور ده معلومات لمی خیمز خودل تا هلمن چی وسیر رو او کلشکرگاه چی وسیر رو ده امنیت تیمه که خو احوال ده مساکلا هم لرو ده هر اسمی احوال لرو تغیرات تردیر پوری پاگوی چی ام وسرا غیلی دی او حقا سخدریزی چی شد کالا مخیه در لودل اغا وساغا نلری مثلا خبره ده چې د وس مثلا هغه وختونه کې دوی په ودونه کې هم غزلو ته اجازه نه ورکول او تایپو سندرو ته اجازه نه ورکول اما اوس په مساکله کې چې هم وادي هغه د پیوکور کې چې کمی سندري او ارته کې یعنی د چا دروازې ته اوس هغه د پخوا په رقم نه دي درېدلې مزایمت نه کوي او د ټولنیزو رسنیو په برخه کې هم دلته داغه دوی چې دي ټولنیز رسنۍ هم تعقیبوي او د ټولنیز رسنۍ چې دي د هغوی بیا نور څه هغه د دوی کار دی خو مقصد ډیر هغه دغه چې دی بل خبر هم دا چې د پروژو په برخه کې په یو وخت کې حتی په داغه د 2001 وروسته چې بیا طالبان پیدا شول کله چې په طالبانو په سیمه کې یو پروژه تطبیق کېدل سړک به جوړېدل واله به جوړېدل کلینیک او مکتب به جوړېدل هغوی به مخالفت کوي او دا به یا به یو باندې دا کول چې خلک زموږ ته مخ اړي یا بل خوښ هغه د طالبانو په سیمو کې اوس د خپل د مذاکره او د زمینداور او د زمینداور د ولې کار دی د مذاکره د بنک کار دی هغه تکنیکی سروې او د دوی په سیمه کې روانه ده بل څه مشکل څه او دا هغه چې کده سړکونو کاری کده ولو کاری کده مکاتبو کاری کده شونځ نور د دغه کاری د کلینیکونو کاری یعنی هل روان دی کوم پروژو ته مزایمت نه کوي نو دا فعالیتونه چې موږ ګورو دغه خلک دي حتی ملکی ادارات او مامورین چې زی ورځي څه مشکل نه ورته جوړي نو د دې څه د چې معلومی لري چې په هغه کې هم تغیر راغلی دی او خپل دغه ټولنیز رسنۍ پر هغه باندې هم تاثیرات اچولي دي دلته دا ځوانان چې کله انتقاد پر هغه باندې هم کوي چې طالبانو د مثلا د معلم خو مرګ نه دی روا د ډاکټر خو مرګ نه دی روا د مامور خو مرګ نه دی روا تاسو ولې داسې کوي یعنی یو وخت کې دغه خلکو هم د دوی په سیمو کې ځای نه درلود نام تللی سوله همدغه د ټولنیزو رسنیو برکت دی چې یعنی هغه هم اوس دې ته متوجه کړي چې واقعا زموږ دغه کارونه چې و دا سم نه و باید اصلاح شي نو ډېر تاثیرات یې اچولې دي تر ډېره پورې د شلو کالو څخه تر اوسه پورې بېخي ډېر توفیر پکې راغلی دی یعنی بېخي سل په سل کې دا نه کوویل چې هیڅ تغیر نه دی کړی دغه چې په مثلا د دوی د سیمو څخه خلک راځي دلته په فیلمن کې درې خصوصي پوهنتونونه شته یو دولتي د دوی د سیمو څخه خلک راځي دلته پوهنتونونه وایي حقوق او سیاسي علوم پوهنځی وایي طب انجینري نور پوهنځی وایي دغه چې دلیه مرکز کې ښوونځي ته راځي انګلیسي وایي کمپیوټر وایي یعنی چاته مزایمت نه دی کړی نو لیازا موږ ویلی شو
چې هغه کې هم تغیر راغلی دی او تر ډیره پورې دغه د تغیر نتیجه دغه د ځوانانو فعالیتونه دي چې پر خپل ټولنیزو رسنیو هغه هم خپل غلطیو ته متوجه کړی دی. هغه غلطۍ چې دوی مخکې کولې د همدغه ځوانانو د فعالیتونو په برکت دوی اوس ورته متوجه شوي دي او تر ډیره پورې په ځان کې اصلاح ده پخوا په نسبت ډیره راوستل.
مننه ښاغلی نقیب احمد عزیزی. زه غواړم وپوښتم چې د طالبانو په وخت کې خو عکس اخیستل من او دوی سم نه ګڼل. د دوی د رهبر عکسونه هم ډیر کم دي، یوازې یو دوه عکس یې شته. اوس هم دغه جنگي قومندانانو عکسونه ډیر کم دي، یوازې د سیاسي برخې مشران مصاحبه کوي، لایو راځي خبرې کوي، له ښځو سره مصاحبه کوي. موسکو کې هم د څو ښځو سره دوی مصاحبه وکړلې. څه فکر کوئ دغه تغیرات چې زموږ میلمنو هم وویل، رودی صاحب ورته اشاره وکړله، یا اوس دوی عکسونه په فیسبوک یا خواله رسنیو کې طالبان چې د طالب پلو خلک چې خپل عکسونه او کامنټونه مرته لیکي، څه فکر کوي دا راغلی دي مګر ولې په جنگ کې تغیر ناراضي، یا د دوی دغه تفاوت ولې په جنگ کې نه دی راغلی ځکه چې اوس هم جنگ روان دی؟
فنکزر زکه دغه خبره له دې ځای را شروع کوم چې یو وخت د ډاکټر مبارک علي په خپل کتابونو کې لیکلي دي، پاکستانی مورخ، دا وایي چې کله په دیوبند مدرسه کې د مدرسې نصاب جوړېدو، بیا په هغه وخت کې مولانا راشد احمد گنگوهی او جنو نور ملګرو یې فتوا ورکړه چې له رادیو تلاوت اورېدل حرام دی، عکس اخیستل حرام دی، او په لاس سپیکر کې اذان کول حرام دی. دغه ځینې نور مسایل عکس اخیستل دا شیان د طالب په مفکوره کې هم حرام و، خو دوی ځینې بدلونونه وکړو، او دغه دوی جبري بدلونونه او د دوی شعوري بدلونونه نه و، چې دوی فکري کار ورته کړی و او منطقي بدلون یې کړی، بس هغه ته مو تاسې بیا فکري تکامل ویلی شو. دغه یو جبري بدلون و چې په دوی باندې هم تحمیل شو. دوی په خپله هغو ادعاو ته ژمن پاتې نه شو چې شل کاله مخکې یې ورکولې، ځکه د نړۍ سیستم بدل شوی دی، د نړۍ دغه د فکر طرز بدلېږي، او دا د ټولنې پارادایم ته درېدل د چا په وس کې نه دي. دوی دغه بدلونونه چې مثلا اوس یې په لایو خپرونو کې برخه اخلي، یا مثلا قومندانان یا مشران یا خپله کشران عکسونه اخلي، د لویو لویو اوږدو څڼو عکسونه بیا تاسو هم لیدلي په فیسبوکونو کې، دغه اوس د دوی د دایې په خلاف یا دوی مخکې ویل دا به داسې نه وایي چې روایو کړو، دا ځینې رواسو. نو دغه یو د ټولنې د هغه روال د بدلون په اساس د دوی تحمیلي بدلون ده. یو هغه ستراتیژیک عمق جګړه ده چې په هغه کې تصمیم د دوی نه ده، په هغه کې تصمیم د بل چا په لاس کې ده. زه مخکې رودي صاحب خبره وکړه، زه داسې مثالونه در کولای شم چې طالب هیڅ نه ده بدل شوی د ستراتیژیک عمق د جګړې په اساس. مثلا دغه تیر منه دی مو په سیمه کې خبر يم چې د مکتب فارغ شاګردان ټول روغښتو به حالت تحمیلي په غوي باندې خپل هغه د سناتونو ورته وايي پاتل کې خو کمپوزونه اعلان دي سندرو دي، دا شیان ور باندې واوري دوه، او بیا ټول څه په اختار وزم او په ډیر ټینګ زبر تو ویل سي هیڅ نسی کولای سي. مثلا تاسو حقوق ولولې، تاسو پانځي بوینل ولې په ساده زبر کوي، وای چې بیا په حکومت کې کار کوي داسې پانسن بنل ولې، او داسې پانځي بنل، یعنی ځینې دوی ورته مشخص کړی چې دا ولولې. او په عین حال کې د ټولنیزو رسنیو له اغېزه دوی په خپله ډېر زیات تویریږي، هغه خلک ټارګټ کوي، حتی لایکونه یې ګوري. په زه خبر یم چې د ځینو کسانو والونو ته دوی ورته خلک یې ګمارل دي دا چا چا لایک کړي دي. زه داسې کسان په نامه پېژنم چې موږ په سیمه کې چې هغه دوی بولې دي، او هغه کسان هم پېژنم چې چا د لایکونو په تورې بولې دي. نو دا د دوی هغه له خواله رسنیو سره چلند ده. له دې موږ کولای شو چې د دوی هغه د ستراتیژي قوم د جګړې کوم اهداف څور کول سوي د هغه څومره جدي تعقیب یو هغه د ټولنیزو فکری بدلونونو هغه مخکې خبره لکه تاسو د عکسو وکړه، دا په دوی له راډیو د تلاوت اورېدل هم حرام کړي و، نو دغه شیان ځینې دغه کېږي په اصطلاح یو رقم ځینې روا کېږي. او هغه څه چې د دوی د جګړې خبره ده هغه په یو عکس باندې د یو سړی مرکیږي. دا اوس زموږ په سیمه کې په غزنی په ځینو ولسوالیو کې ځینې مثالونه نه بیخي دغه در کولای شم، یعنی د یو خو مثال وي، یو داسې واضح مشاهدوي خبره ده چې دغه لوی ټلیفونونه یا سمارټ فونونه هلته بند دي. دا اوس وخت مخکې یو بل پروژه را ایستلې ده، پروژه ورته وایاستوس د پخوانۍ ونې په خلکو کاږي، له هغو سره د خلکو پخوانۍ خاطرې هم زیاتې تړلې وي. او بل په داینې حال کې یعنې دا د دې وطن له زراعت سره یوه دښمني ده، له فرهنګ سره، له هر څه سره ده. خو نو د طالب د بدلون خبره څوک کوي؟ خو د واقعاتونو په اساس پرې کوي. نو هغه خلک بیچارهګان وایي دلته موږ ته ځینو زنګونه ووهل، وایي وایي موږ د خپل باغ کار ته نشو تلای، راځو د خپل کور نه مخ هم د پلار نیکه یوه غاټه ونه وي توت وي چې لاس نه پر راګرځي دغه کاو دی. هلته دومره څوک نشته چې اوس یو عکس یې واخلي. نو یعنې یو د طالب د بدلون خبره ده، یو له خواله رسنیو یا له ټولنیزو رسنیو یا د ځوانانو له نظریاتو د ډار خبره بالکل تاثیر لري په طالب هم لري. خو هغه هغه ډول عکس العمل نه ښیي چې څوک وایي دوی به په ځان کې تغیر راولي، ځکه دوی داسې نه وایي چې په ما نیوه کوکم دی وایي زه یو څه لرم، هغه ډېر درست دی، هغه که څوک نه مني باید سری ووهل شي. نو دې ته زه څنګه بدلون ووایم؟
مننه کوم، ستاسو نظریات مو واورېدل. اوس به د میلمنو په خوښه البته دوی سره مو مخکې ویلي وو چې اوریدونکو ته به هم چانس ورکوو چې دوی که کومې پوښتنې ولري یا نظریات ولري په 0 اوه 2 2 5 5 0 9 9 2 3 5 4 باندې کولی شئ تماس ونیسئ. د ازادي سکایپ هم کولی شئ چې البته که فارغ وي زنګ را ووي. خو اوس اوریدونکو لري د ټلیفون له لارې مهرباني وکړئ خپل لنډ نظر یا پوښتنه مطرح کړئ.
السلام علیکم څنګه یاست؟ تاسو سلام او اوریدونکو او میهمانو سلام، محمد صفر زګر د مننه تاسو ته پرې کې.
او مننه ځوندی او سلامات اوسه، مهرباني وکړئ خپل نظر یا پوښتنه کوم لری مطرح کړئ.
چیرې مننه کوم چې نام د شیل کال پهلې باور او سلې د خاص فکر ما فکر سره تغیر نه وکړي، ځکه چې دا وسم از موږ سره مشارکاله او په سیمه مکتبونه دا وسم تړلې دي. دا که د کورونا مسله یې کله یې په وسم تړلې دي په بګران کې موږ یوازې وسم ځای لور هغه ما په نامه وسم ځای ده چې په څو ورځې د کابو ډېر نفوس لري، خو یوازې یو مکتب دی خو هغه څه وځي خاص نه دی پاره شوی. او نور سړکان کې یو د ګریس څخه تر څنګه سیمه یو څه سړکو په دې میلیاردونو ډالر واخیستل، خو متاسفانه چې هغه سړک جوړ شو په وخت دې هغه سیمه سراله سړک کې مکمل واړوي. دا چې ډېرې بیل کې چې زه در وښایم، خو متاسفانه دونو تغیر نه دی کړی. اوسم هغه پخواني کارونه چې ادامه ورکړی ده او هغه خپل هغه کوم کارونه چې دې سره غواړي هغه کوي.
مننه د تاسو نظر و هم اورید بل اوریدونکو هم لرو، دوی ته به هم وخت ورکړو. مهرباني وکړئ څوک نظر یا پوښتنه که لرئ مطرح کړئ. د ازادي راډیو د ځوان فکر پروګرام اورئ. د سولې په خبرو کې د ځوانانو د افغان ځوانانو د نظریاتو په اړه به دغه پروګرام څرخیږي. مهرباني وکړئ څوک یاستئ، څه پوښتنه لرئ؟ له راډیو کې لږ لرې کېنې، ښه ده چې بیا غږ زموږ منعکس نه شي، نو کولی شي چې خبرې وکړئ. مهرباني. فکر کوم د دوی ټلیفون مشکل لري. بل اوریدونکو ته به منتظر شو ځکه چې زموږ یو لاین کې کولای شي دوی زنګ راوي په 0 اوه 2 2 2 5 5 5 0 باندې. همدارنګه د افغان بي سیم اس ام اس 0 3 3 لارې موږ ته لنډ لیکلي پیغامونه راستولای شي. اوریدونکو لرو، دا به راواخلو بیا به بیرته میلمنو ته وروګرځو. مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای مو زنګ راوالی. د ازادي راډیو د ځوان فکر پروګرام درنو اوریدونکو، فکر کوم ټلیفونونه زیات دي او موږ یوازې یو لاین لرو چې دوی زنګ راوالی شي. نو یو اوریدونکو راخلو بیا به ورشو میلمنو ته. تاسو د ازادي راډیو د ځوان فکر پروګرام اورئ. البته ځینو ځوانانو موږ ته اس ام اسونه هم را لېږلي. له هغې ډلې نقیب الله حق دوست لیکلي د هلمند د ځوانانو څخه دی دا چې ځوانان په سوله کې ډېر زیات رول لوبوي. که چیرې ځوانان د سولې لپاره یوه میاشت صادقانه کار وکړي، د سولې په مخ کې به هیڅ خنډ را نه شي. عزیز غالب لیکلي دي په سوله کې مثبت رول ځوانان لوبولی شي په دې شرط چې وخت ورکړل شي. نو بیرته به میلمنو ته ور وګرځو. زموږ اوریدونکو فکر کوم تلاش وکړه خو برابر نه شو چې بل اوریدونکی راواخلو. دا ور به له نظر محمد رودی پوښتنه شروع کړو. دا چې د طالبانو لخوا یو بحث مخته وړل کیږي، البته د سولې په خبرو کې، یا د دوی دریز دا دی چې دوی غواړي راتلونکي سیاسي نظام داسې وي چې د دوی په خوخه البته چې امارات وي دوی په وار وار دغه لیوالتیا خودلې د خودي افغانستان حکومت افغانان بیا د جمهوریت او د اوسنی نظام دوام غواړي وم دغه سي د نظام پایښت باندې ټینګار کوي. څه فکر کوي چې کسول راشي د سولې خبري مخته ولاړ شي ځوانان څه ډول یو نظام باندې خوخه لري او څنګه یو نظام د تاسو په نظر په دې شرط چې سولم پکې سموي او راشي خبوي؟
مهمه دا ده اوله خبره خو افغانانو ته مهمه دا ده ځوانانو ته دا مهمه ده افغانستان خلکو ته دا مهمه ده چې د دوی ژوند وژغورل شي او سوله راشي خلک په یو امن کې ژوند وکړي او دغه مسائل که جمهوریت وي یا امارت وي هغه دوی باید خپل توافق ته سره ورسیږي یو شی چې اما د افغانانو دپاره د اوس دپاره خو افغانان دې شي ته خاصتا ځوانان دې ته متوجه لانه دي چې جمهوریت که امارت د خلکو غوښتنه دا ده د طالبانو څخه هم د حکومت څخه هم چې سوله چې په هر ډول وي تاسو یوارې توافق ته سره ورسیږي. تر اوسه پورې بین الافغاني مذاکرات دا څونه افغانان دې ته متوجه دي چې بین الافغاني مذاکرات پیل شي خو اما متاسفانه چې خنډونه یې مخکې پراته دي چې په دې برخه کې هم طالبان ملامت دي هم حکومت ملامت دی. طالبان ځکه ملامت چې تر دې وخته پورې چې خلکو په واري واري زخ پورته کړی دی چې تاسو اوربند وتئ او د ترڅو یو د اوربند څخه وروسته بین الافغاني مذاکراتو ته لار پیدا شي او خلک د یو سوله امیز وطن اوسیدونکي چې هغوی تر اوسه پورې دا خبره نه ده منلې خپل بریدونو ته یې دوام ورکړی چې تېره ورځ اته ورځې مخکې سمنګان چې موږ تاسو یو د یو برید شاهدان وو چې اوس او بل حکومت هم په خپل برخه کې ملامت دی. اول د دې بندیانو موضوع ده اول د 15,000 بندیانو مسله وه چې یوارې بانې کولې چې دا نه یې لکه دا خو زموږ سره بندیان دي بیا چې د 4,000 څخه زیات بندیان خوشې کړل اوس بیا د 6,500 بندیانو مسله دوی رابرسېره کوي. نو دا 6,500 15,000 کسانو لیست خو اول هم تا ته رسېدلی وو اول به تا دغه کتلی وای چې زه په دې کې دغه 6,500 کسان دي نو مخکې تر دې چې نور دې علاقه ول دغه اعلان به دې کړی وای اوس نو څه ګټه کوي چې په 4,000 څه دې زیات اعلان کړل او دلته یو خند هم مخکې واچي سو نو موږ وایو دوی دې اول وار یو یو دغه باندې دې یو بل ته نصره کوي او په دغه وختونو کې دې نه طالبان خپل تحرکات کوي هغه دې خپل تحرکات ودروي او حکومت دې خپل تحرکات ودروي یو بل ته دې اختارونه نه ور نصره ورکوي یو بل دې یو بل ته ځان جنگي او قهرمان نه معرفي کوي دا داخلي جګړه ده داخلي جګړه چې دا هغه اصل او ګټونکی نه لري. نو زموږ غوښتنه ده چې مخکې تر دې چې یو بل ته احساساتي خبرې وشي یو وایي چې زه د مرګ کتاب درته جوړوم بل وایي زه د سره کتاب درته جوړوم او هر یو د دې ولس پر سر باندې امتیاز اخلي او هر یو چې خپل بریدونه کوي پیغام یا ملکي کسان اخته کوي یا خپل کړه د دواړو طرفو څخه هر څوک مري به دې هواد چې هغه ځې ویدلې دي او په همدې کې واسي یو مور پر جړې دي یو ورور پر جړې دي یو پلار پر جړې دي نو هغه د وروسته خبرې دي د اوس لپاره خو دې دوی دوه نه وکړي یوار خو دې یو یو میت سره کښېني دوی تر اوسه سره کښېنستلې لا نه دي دا پر رسنۍ کې یو بل ته اخطارونه ورکوي یو ځا امارت نه منم بل وایي زه جمهوریت نه منم او وروره تاسو تر اوسه پورې سره کښېنستلې دا خبره مو سره سپینه کړې ده چې جمهوریت دی که امارت دی. نو دلته دواړه ډلې ملامت دي دواړه د احساساتو څخه کار اخلي چې د دوی دواړو احساسات د ولس لپاره سخت به زیان دي او ولس پر دوی باندې زخ کې چې د خدای په خاطر دا یو اساس وخت دی ولس پس نه ډېر وخت
مننه کوم تاسو ته بیا هم راشو اوس به ورشو لیما شنسب ته تاسو راته وی چې څومره مهمه ده په دغه سی وخت کې چې د جمهوریت بحث مخته یوړل شي همدارنګه د امارات بحث چې طالبان مطرح کوي څومره مهمه ده چې دغه عمومي سری کرخي مخکې مخکې سره سپینې سی او معلومې سی.
زما په فکر دا ډیره زیاته مهمه ده هم بخی زکه چې کچې تمنګ ام دغه د سولې پروسه وګورو د یوې خوانه طالبان وای چې منګه رازو منګ به تاسو سره خبرو اترو سره یو موافقه ته ورسیګو کزه بیا هغه په خوانی بیلګرا ولم د خزو د حقوقو په حق لا طالبان وای چې په دغه عقل باندې باس کیږي چې سید خزو ته اجازه ورکړ شي د خونځې او د کار او هغه نور څه خو طالبان یو ځل منګه آزمایلی دی یو آزمایل شوی بیا ما آزمایا نو دا هغه د طالبانو هغه تور تاریخ تر اوسه پورې هغه تیاری پرتی دی او په وسنی منطقو کې چې کوم منطقو کې طالبان قدرت لري دی وی خو دی وای چې موږ ته وخ راکړ شي راکړي موږ سره سول او کې موږ بدل شوی یو خو د بلې خوا موږ ګورو چې په ماغه برخو کې دی قدرت لري تر اوسه پورې جونې مکتب ته نشتلې مکتبونو ته اوره چول کیږي خونځي شفاخانی دغه ټول سیزل کیږي او په هر ورځ باندې سلګونو ځوانان پیغلی بیګنا خلک وژل کیږي نو دغه کم یو وصول ده د کم یو کم سی دی سره خبرې اترې وشي او دی باندې څنګه باور وشي اول دغه شی ډیر زیات مهم دی چې موږ څنګه کولای شو په دغه پروسه کې د طالبانو باندې باور وکړو او کچی ته دی ووای چې صحیح دی موږ تاسو سره یو لاسلیک کو موږ بدل شوی یو څنګه په دغه لاسلیک باندې موږ باور کولای شو ګوري مخکې عزیزی صاحب ډیر خپل خبري وکړي چې یو د طالبانو تګلاره ده او بل د دې فکر دی ګوري قانون کولای شي چې د انسان رویه بدل کړي مګم فکر یو پروسه ده فکر بدلولو لپاره ډیر وخت پکار دی او د طالبانو فکری موږ آزمایلې دي نو دغه یو ډیره خطرناکه تصمیم دی چې موږ یې څنګه ونیسو نو او د دې په څنګ کې وسنی زمنګه پښتانه افغانان په مجموع کې دی یوازنې شی چې اوس غواړي د هغه اته د خپل سر پاتې کېدل دی یعنی ژوند یوازنې وختونه چې اوس موږ مو وژنې وروسته بیا هغه د نورو د زده کړو او هغه نورې غوښتنې او حقونه دی غواړي اوس وایي چې فقط موږ مو وژنې نو دغه هلته موږ په دغه لیول کې یو لا د سولې په خبرو اترو کې نو زه نه پوهېږم چې څنګه به موږ وکولای شو دغه نورې غوښتنې موږ په هغې ومنو او په هغې باندې باور وکړی شو
مننه ښاغلی عزیزي له تاسو هم پوښتنه کوم چې که څه هم چې دا پوښتنه باید په آخر کې مطرح شوې خو اوس مې راوستله چې البته د جمهوریت او امارات موضوع څومره مهمه ده چې په دغې موضوع باندې بحث مخکې له مخکې سره سپین سي څو د میز بحثونو کې بیا ډیر ځنډ رامنځته نه شي او څو کلونو څو میاشتو ته ونه رسیږي خبره
هغه پښتو کې یو متل دا وایي په مرګ ونیسه چې ته به راضي شي نو افغانان جګړو ډیر زیات ورولي دي اوس که دوی ته ووایې چې زه دې نه وزنم نور به نو د ما هر څه راسره منې هم افغانان دغسې یو وضعیت ته رسېدلي دي چې شاید غاړه ورته کیږدي خو د ځوانانو او د روشنفکرو مسؤلیت دا ده چې هغه له اساسي حقوقو یو انسان خبر کړي هغه ولې یو چا دومره په تنګ کړی دی چې دی نور د هغه نور جبرونه هم ومني یو چا ته وایي چې قط وزنم نه دا خو امتیاز نه ده دا خو یو بشري حق ده نو زه په دې باور یم چې د جمهوریت او د امارت مسله باید داسې یوه مهمه خبره وګڼل شي لکه څنګه چې د اوربند خبره ده لکه څنګه چې د سولې د پرمختګ په برخه کې ځینې نور فکټورونه دي ځکه دا یو د نظام میکانیزم ده یا یوه فکري اډانه ده چې څوک په جمهوریت باور لري هغه څه غواړي او چې څوک په امارت باور لري یا په استبداد باور لري هغه څه ده دا خو مثلا د نظامونو په برخه کې ډیر میکانیزمونه تجربه شوي دي مثلا تاسو ټول پوهیږئ چې انارشیزم څه ته وایي استبداد څه ده د جمهوریت تعبیر باید څنګه وي دیموکراتیک نظام څنګه وي او په عین حال کې استبداد او هغه امارات چې د دوی له فقه خپل برداشت له سیاسي فقه هغه دوی څنګه تعریفوي په امارات کې مثلا دا نشته چې ته یو ولس را ولاړ کې او هغه ته وایي ته واک لري او د ټولنې حاکمیت په ته باید رایه ورکړي دلته په امارات کې مثلا د ټولنې محکومیت باید ټولنې منلی وي یو څوک ده یو اهل خبرم ځان ته وایي اهل الحل والعقدم ځان ته وایي هغه د دې په نظر علما راټولوي او په یو کس باندې یو لیبل لګوي وایي چې مثلا دا امیر المؤمنین دی یا دا د دې زمانې د مسلمانانو امیر دی یا دا عمر بن عبدالعزیز رادی خواته یو عادل امیر دی دا ټول ادعایي او فرضیي غوندې مسایل دي نو زه هم دغه مسله که صافه نه سي د موږ د افغانانو په ذهنیت کې دا د نظام په میکانیزم توافق بیا سختېږي باید دا مسله ډېره جدي مطرح شي بحثونه وسي سمو بلدی ستکم نظامي چوکاټ مقصد یمو د نظام میکانیزم به څه ډول یمو به پاچا په جنازه لار غرا باسو که به په موټر کې راوځي او بل سبب چوکي ورخي سي اوس نه تکین
مننه حبيبه آشنا زه غواړم پوښتم چې ځوانانو ته څومره په کار ده په دغه موضوعګانو باندې بحث وکړي د امارات او د جمهوریت البته که د راتلونکي سیاسي نظام په اړه باندې بحثونه جدیت نیسیم.
زه فکر کوم چې د دې د جمهوریت او د امارت په اړه اصلا باید موږ د سره بحث ونکړو، ځکه چې موږ فعلا جمهوریت لرو. طالبان وایي چې موږ اسلامي دغه غواړو، اسلامي دوره غواړو، اسلامي حکومت غواړو. دغه څه اسلامي حکومت دی؟ د طالبانو ته باج نه ورکول اصلا دا هشتاګ د کوم نه شروع شو. موږ دلته د سولې په اړه خبرې کوو. په دغه هشتاګ تاسو ریټویټ وګورئ، هغه وایي یو لک ریټویټ په دې باندې شوي، یو لک کاسو دغه لیکل چې موږ طالبانو ته باج نه ورکو. دا په څه معنا؟ ګورئ، که تاسو د خلکو غږ واورئ، که تاسو د ولس غږ واورئ، که تاسو د هر چا غږ واورئ، هغوی وایي چې موږ طالب منو، راځي راده شي، اساسي قانون دې ومني، راده شي، زموږ سره دې کښېني. دغه ستا حکومت دی، دغه ستا دولت دی، ومنه ته. ده صحیح ده، په حکومت کښې که ته غواړې چې حکومت تبدیل کړي، ته اشرف غني نه غواړې، بل څوک راولې، صحیح ده، په هغې به سره خبرې وکړو، په هغې به موافقه وکړو. دلته زموږ یو ورور د خبره وکړه، ویل چې دولت او طالبان دواړه سره ګرم دي. دولت وایي، وایي زه تا سره اوربان کوم، طالب ته وایي. طالب وایي زه اوربان نه کوم. دولت وایي زه په تا حملې نه کوم. طالب وایي زه په تا حملې کوم. دولت ورته وایي، وایي راشه ما سره په یو میز باندې کښېنه، زما دغه دغه کسان دي. طالب وایي نه، زما خلک خو زما خلک دي چې زه خپل نماینده لرم، ستا نماینده ګان هم زه تا ته خوښوم. په عین حال کې د دولت کسان ګوري، کوم کسان چې همدا اوس دولت د افغانستان دولت ټاکلی دي چې خبرو ته ځي او روان دي، د دوحې ته دا ټاکل شوی چې دوی لاړ شي دوحې ته او خبرې وکړي، دغه خلک د هر قشر د ځوانانو نه نیولې تر سپین ږیرو پورې، تر ښځو پورې، د هر چا سره کښېني، هر چا سره خبرې کوي، د هر چا غږ اوري. په ننګرهار کښې ښځې سره ټولې شوې وې، ښځې ننګرهار کښې ټولې شولې، او دولت ته ویل چې موږ څنګه سوله غواړو، او دغه کسانو سره یې خپل هغه طرحې او خبرې او میکانیزم شریک کړه. دا ډېره غټه خبره ده. یعنې دغه کسانو چې دولت ټاکلي دي، صحیح ده چې ټاکلي شاید سیاسي، اما مشروعیت یې د ولس اخیستی دی. طالب چې کوم خپل نماینده ګان راوستي دي، سیاسي نماینده ګان په قطر کښې کښېنولي دي، تاسو پوښتنه وکړئ، وایي دا ستا هغه د جنګیالیانو مشروعیت هم لري؟ ستا جنګیالی هم حتی د دغه کسانو شاته درېږي که نه درېږي؟ دلته زموږ بدبختي دا ده چې زموږ خلک په داسې شیانو موږ بحث کوو، په داسې خبرو باندې موږ لګیا سو، خپل وخت ضایع کوو چې هغه اصلا باید بحث نه شي. امارت یوه ډله غواړي، ولس نه غواړي، ولس ته دغه حکومت غواړي.
مننه حبیبا، له تاسو نه به د وروستي دور پوښتنه هم اول کې وکړم. خو تر هغه مخکې دوه سمسونه، درې سمسونه راغلي دي. یو چا د هلمند له مارجې لیکلي چې عادل نوم دی، ده لیکلي چې طالبان هر ځای وي هلته ډېر ښه امنیت دی، دا د دوی خبره ده. همدارنګه فیض الرحمن کامران له خوست لیکلي، ځوانان رښتیا هم د کار کولو ښه انرژي لري، خو که دولت ورته جدي پام وکړي او له دوی سره له نږدې کار وشي، لرې نه ده چې سوله به راشي. نورو دوستانو هم سمسونه لیکلي دي. یو اوریدونکی هم راخلو، وروستی اوریدونکی به وي، بیا به وروسته د حبیبه آشنا نه بیا پوښتنه وکړو او وروستۍ پوښتنه به وي. مهرباني وکړئ نوم مو څه دی، لنډ خپل نظر یا پوښتنه راته ووایئ.
سلامونه او احترامات تاسو ته وړاندې کوم. عبدالمنان د خیل کښې، مقابل له قرباغ نه. زما په نظر باندې دغه طالبان دی چې داسې مثال په خپل سر باندې خو هم ځي وار نه لري، او بله مسله دا ده، اصلي مسله دی مسلمان دي، او هېڅ مسلمان په هېڅ صورت سره مثال وحشت نه غواړي، وحشت ته مثال هغه نه ورکوي، رای نه ورکوي، او بل مسله خو اختیار نه لري. دا خو واضح دی، تمام ځان په دې معلومېږي. د هر مسله په د سل په باره کښې ورته وړاندې کوي، د هغو باداران لري، هغه باداران مثال دلته هېڅکله نه غواړي چې امن اوسېږي.
ستاسو نظر مو واخیست، مننه. اغلی حبیبا آشنا، زه غواړم د وروستي دور پوښتنه لومړی له تاسو پیل کړم. دا چې حکومت خو وایي چې زموږ لاسته راوړنې د بیان ازادي ده، اوسنی نظام دی، عسکرو وینې توی کړي دي د نظام لپاره، د ښځو حقونه دي، بشري حقونه دي، دا ټول زموږ لاسته راوړنې دي. طالب څه الټرنیټیو لري، څه بدیل لري دې لپاره چې په راتلونکي نظام کې راشي او ګډون وکړي؟ طالب سره به څه وي چې راشي د اوسني نظام لپاره، د تاسو په نظر؟ البته یوه دقیقه کې لطفا دا پوښتنه که مطرح کړئ ځواب.
طالب طالبان وای چې موږ د اسلام لپاره جنگیږو، موږ د خلکو لپاره جنگیږو. د خلکو خګنه په هغه شکل چې فعلاً همدغه وسه روانه ده، نو که چیرې طالب خپلو خبرو ته واقعیت ولري او په خپلو خبرو باندې ولاړې په څه شي چې هغه نړیوالو ته وایي چې موږ د حقوقو طرفدار سو او موږ داسو هغه سو، هغوی باید راشي. هغوی وایي چې موږ افغانستان زموږ خاوره ده. هغوی دغه ادعا کوي که چیرې هغوی ځان افغانان ګڼي او ځان ته افغان وایي، نو هغوی باید راشي د دولت سره، د حکومت سره، ځکه تر څو پورې به هغوی افغانان وژني، تر څو پورې به دغه جنګ دوام کوي، تر څو پورې به یو د بل ستونې ته دوی چړې نیولي. داسې خو نه کېږي چې موږ ټول عمر په جنګ کې خپل نسلونه د لاسه ویدو. که چېرته د افغانستان جغرافیه ژوندی کېدل هغوی غواړي چې پاتې شي، نو مجبور دي چې دوی سره یو ځای کېني. یو دوم داسې د دې نه هم ښکاري چې طالبان نور د جنګ نه ستړي شوي دي. هغوی نور نه شي کولی چې جنګ وکړي. جنګ دوام همدغومره پیسې غواړي، همدغومره وخت غواړي، همدغومره انرژي او نور ډېر خبره غواړي چې هغوی سره نور امکانات
نشته. ستاسو نظر مو واخیست ښاغلی عزیزي. زه غواړم تاسو هم په یو دقه کې لطفا کراته ووایي چې د طالب بدیل به څه وي د دغو ټولو برخو په وړاندې چې د بیان ازادي ده، د ښځو حقونه دي، بشري حقونه دي او جمهوریت دی.
موږ ورته ګورو دغه ارزښتونه لکه د بیان ازادي، د بشر حقوق یا په ټوله کې که وایو، او په عین حال کې په تېره بیا د ښځو حقوق، دغه ارزښتونه یا دغه شعارونه یا فکټورونه تر اوسه پورې دولت ورته ژمن ده او دولت راوړي دي، دولت یې د عملي کولو لپاره عملاً کار کوي او خلکو ته ورکړي. په عین حال کې د بیان د ازادي استفاده بیا دوی هم کوي، خو په خپله څه نه لري. پخپل ځکه څنګه لري، ما مخکې مثال درکو چې په یو نیوکه یو څوک وزل کیږي، نو دا خو د بیان ازادي ترجمان نه ده. بیان ازادي داسې ده لکه ساتي حکومت او ګټه، نو بیا طالب عوام خلک ټول ګټه ځنې اخلي. خو نور داسې څه نشته. یو یې داسې دوی کوي وایي موږ په اویا سیاست د خاوره حاکم یو، خو په عین حال کې بیرته په دې اویا سیاست کې نه تر اوسه یو څوک له ښوونځي فارغ شو، نه یو تعمیر جوړ شو، نه یو لس کیلومتره سړک جوړ شو. برعکس دغه په سړکونو کې کلنګان او ترکتلان واچول شو، په هلمند کې سړک واړول شو. نو دا څه نه لري چې یو څوک یې درته کوي چې دغه شی درته لرم او دا درته وړاندې کوم.
مننه. لیمشن سب، تاسو راته ووایي چې د تاسو نظر د همدغې پوښتنې په اړه باندې څه دی؟
د طالب بل لار نه لري. طالب نور غیر دین چې د دولت سره خبرې وکي او یو نتیجې ته ورسیږي، طالب بل لار نه لري. ځکه هغه مرکزونه چې طالب په حمایه کوي، هغه هم خپل په نورو اقتصادي بحرانونو سره مخ دي، نور ستونزو سره مخ دي. نو طالب نشي کېدلی تر عمره پورې حمایه شي او هغه خپل جنگ ته دوام ورکړي. نو طالب بل لار نه لري غیر دین چې خبرې وکي او یو نتیجې ته ورسیږي او د دولت خبرې ورسره ومنل شي. کچې ته طالب دغه دعوه لري چې د بیان ازادي د اصل کې د بیان د ازادي په چوکاټ کې طالب خبرې نه کوي، ځکه طالب وژني انسان. طالب وایي چې زه سوي ما هغه صحیح دي. ته آزاد د بیان ازادي هغه وخت کې درسته ده چې کله ته د بل چا نظر ته وګونی سي او توهین ورته ونه کې. طالب خو موږ وژني. طالب وایي چې زه اسلام هغه اسلام دی چې زه تاسو ته خیمه، مګم په حقیقت کې خو دی خپل د اسلام په خلاف باندې عملونه کوي. انسان وژنه دا د اسلام خلاف دی، د انسانیت خلاف دی. نو به څنګه دی د انسانیت په چوکاټ کې د بیان ازادي غواړي؟ نو زما په اند طالب بل لار نه لري.
اخري نظرم دی، نظر محمد رودی اخلو، تاسو د همدغې پوښتنې په اړه باندې چې طالبان څه بدیل لري د دغو ټولو مسایلو په وړاندې چې افغان حکومت یې وایي؟ البته یو دقیقه لطفا لنډې وایي. مننه.
خبره ده چې دغه بدیل خو بیا د ولس په فشار پورې اړه لري. زه خو وایم دغه دوی باید چې د بیان د ازادۍ ته درناوی ولري او تر ډېره پورې رښتیا هم دا شی زه هم تاییدوم چې د بیان د ازادۍ په برخه کې هغه داسې یعنی ډېر غټ انتقاد خلک نه شي ښه زړه نه شي ښه کولی چې په آزاد ډول پر دوی باندې ښه درست انتقاد وکړي، او د بشر د حقوقي بشر په هکله او همدارنګه د ښځو د حقوق په هکله، هغه حقوق چې هغوی ته اسلام ورکړي وي، قانون ورکړي، هغه باید دوی ورته ورکړي. ښځې د تعلیم حق لري او د اتباعو د اساسي حقوقو څخه موږ 15 حقوقونه په اساسي قانون کې لرو. یو دغه څخه دا دی چې کار باید وکړي، نو ښځه هم د یوې باید چې هغوی ته د کار کولو اجازه ورکړي.
ډیره مننه کوم نظر محمد رودی صاحب. مننه کوم. زموږ پروګرام هم په ختمېدو دی. درنو اوریدونکو، د ځوان فکر پروګرام مو واورید. په دې مو بحث وکړ چې ځوانان څنګه د سولې په پروسې کې خپل نظریات څرګندوي، د دوی نظریات څه دي.